دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت نن د جمعې په ورځ د کابل نه د ترکمنستان پایتخت اشخابات ته تللی دی. د طالبانو د بارنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي د مولوی متقی په مشرۍ هیئت به د ترکمنستان د چارواکو سره په دو اړخیز سوداګرۍ، انرژي، نفتي موادو، د اورګاډي په پټلۍ او د تعلیمي بورسونو په مسایلو خبري وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. مری ایلن مک ګرواتی پرون په بروکسل کې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي افغانستان اقتصادي سقوط ته نږدې شوی دی. د 2022م لپاره کافي پیسې نه لري. هغه ویلي دي هیله یې داده چې د جنوري په میاشت کې 12 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوي. خو دا د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د سخت غذایی مسؤلیت د نشټوالي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو له مخې د افغانستان 28.8 میلیونه افغان وګړي د خوړو د جدي کمښت سره مخ دي او له دې جملې نه 8.1 میلیونه د قحطۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د هغه اصول او مقرراتو د تعلیق او ځندولو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پیسو د کارولو مخه نیسي. د رویټرز خبری آژانس د خاغلی ګوتیرش لخوا لیکلي دي چې د افغانستان مرکزی بانک باید فعال وساتل شي. د افغانستان د بارنیو زیرمشو اثرو مشروط پریخودو لپاره دی یو لار پیدا کړی شي او باید افغانستان ته نقد پیسې وسول شي چې د اقتصادي سقوط په مخنیوي سره د میلیونو خلکو د لوګي او بې وزلې چاره وشي. طالبان وايي په فاریاب کې د دوی د مقامات له خوا د یو کس د نیولو له کبله د اعتراضونو نه وروسته اوس په دغه ولایت کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د راپورټونو له مخې تیر ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د یو ځایي ازبک طالب قومندان مخدوم عالم تر نیول کېدو وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل. خو د طالبانو د حکومتي نطاق مرستیال بلال کریمی ویلي دي چې اعتراض کوونکو ته قناعت ورکړ شوی دی او وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې دی. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون اوري. د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې جنرال قمر جاوید باجوا پرون د مرغومي په دروښتمه د انجلا اګیلر سره په کتنې کې د افغانستان په ګډون د سیمې په امنیت او په افغانستان کې د روان بشري حالت په حق له خبري وکړي. د پاکستاني طالبانو ډلې د خپل ویان خالد بلټي مړینه تایید کړې ده. د پاکستاني طالبانو تحریک پرون په بیان کې ویلي دي چې بلټي چې مسار نوم محمد خراساني وو او په خو د دې ډلې د مرکزی مشرانو څخه وو د روانه هفته په پیل کې په افغانستان کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوی دی. اوسنی ویان چې هغه هم محمد خراساني نومیږي د بلټي د وژل کېدو په حق له نور جزئیات نه دی ورکړي، مګر ویلي دي چې د هغه د وژل کېدو غچ به واخلي. تر اوسه هیڅ ډلې د بلټي د وژل کېدو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 14 وویل چې د ایران د اټومي قرارداد ژغورلو ته یوازې څو ورځې فرصت پاتې دی. نو ولې زیاته کړه که خبرې اترې ناکام شي، امریکا چمتو ده چې په نورو لارو چارو هم غور وکړي. خاغلی بلینکن زیاته کړه وخت ډیر کم دی او ایران هغه حد ته نږدې کیږي چې زر د اټومي وسلو د تولید مواد ترلاسه کړي. د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 14 ویلي دي چې شمالي کوریا ممکن د میزایلو په ازمویلو سره وغوړي چې توجه جلب کړي. دغه امریکایي ډیپلوماټ یو ځل بیا د شمالي کوریا نه غوښتل چې د امریکا سره خبرو اترو تکینی، ځکه د هغه په وینا د کیم جونګ اون د رژیم په مقابل کې خصمانه نیت نشته. بلینکن زیاته کړه چې د شمالي کوریا ازمیښتونه خطرناک ني او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو سره مخالف دي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې تملری د خبراتورو په نتیجه کې د ترکیه سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سرحد بیرته پرانستل شي. د ترکیې او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې اترې نن د مرغومي په سلیریشتما په ماسکو کې پیلېږي. د ارمنستان او ترکیې ترمنځ اړیکې د تاریخي پلو پیچلې دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هغه وخت زیات شو چې ارمنستان او آذربایجان په 2020 کال کې د نګورنو قرباغ د لانجې په سر په خپلو کې شخړه وکړه. د امریکا د باندنی چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې د لسګونو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د غړو د یوې مرموزې ناروغۍ په حق لې د روسیې سره خبرې کړې دي. هغه ویلي دی په دې لټه کې دي چې د هاوانا سندروم په نوم د دې ناروغۍ ریښې پیدا کړي، ځکه تر 200 پورې امریکایي ډیپلوماټان، چارواکي او د هغوی د کورنیو غړي په دې ناروغۍ اخته شوي دي. متحده ایالاتو په ډاګه کړی ده چې هر څوک د امریکایي چارواکو ترمنځ د دغه مرموز ناروغۍ د خپرېدو مسول وي سخت عواقب به ولري. او د رویټرز خبری آژانس د زلزلې د سنجولو د ادارې له قوله راپورټ ورکړی دی چې نن د جمعې په ورځ د انډونیزیا د جاوا په ټاپو کې د 6.6 درجه په قوت زلزله شوې ده او په مرکز جاکارتا کې خلک ورختا شوي، د ودانیو نوتلي او د باندې غون شوي دي. د حق له نور تفصيلات تر اوسه نه دي رسیدلي. د بخادم د امریکا غ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو د نوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لمړی رپورت ده. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ ترکمنستان ته تللی دی. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې دلنه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ځینې اقدامات بهرنی ملکونو سره د طالبانو د خوا د اړیکو د نږدې کولو په اساس هم منفي اغیز کولای شي.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ د کابل څخه د ترکمنستان پایتخت اشکابات ته تللی دی. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې مولوی متکی د ترکمنستان په بلنه دغه هیواد ته تللی دی. د دې اعلامیې له مخې د مولوی متکی په مشرۍ پلاوی به د ترکمنستاني چارواکو سره په دوه اړخیزې سوداګرۍ، انرژۍ، نفتي موادو، اورګاډي پټلۍ، ټاپي ټاپ او د طالبی برسونو په اړوند مسلو خبرې وکړي. د دې اونۍ په سر کې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال وفا حاجیو کابل ته سفر کړی و او د بهرنی چارو د وزارت د چارواکو په ګډون د طالبانو د حکومت د یو شمېر مشرانو سره د ټاپي د لیکې د پروژې په ګډون په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې وې. مولوی امین خان متکی په روانه اونۍ کې ایران ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې غواړي د یو متوازن سیاست له لارې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اتصال په یوه وسیله بدل کړي.
افغانستان په اینده کې یو داسې متوازن سیاست ولري چې په چا سره په ټکر کې رانه شي او کړنې د چا په ضد او د چا په ګټه تعبیر نشي، بلکې له ټولو سره د یو معتدل او متوازن سیاست له مخې پرمختګ ولرو.
د سیاسي چارو یو کارپو احمد سیدی وایي چې د سیمې او ګاونډۍ هیوادو سره د اړیکو جوړولو په برخه کې د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د هڅې دنه په هیواد کې د ځینو اقداماتو له امله اغیزمنې کیږي.
امیر خان متقیدی لپاره ترکمنستان ته سفر کوي چې ورځ مخکې د ترکمنستان او افغانستان په منځ کې کوم شخړې هم مخکې شو، یعنی جنګجال و جوړ شو په سرحد کې داسې وسو. بل طرف دا چې کوشش کوي چې همسایګان او ګاونډیان د افغانستان سره مرسته وکړي، کومک وکړي، مخصوصا افغانستان چې ازبکستان و تاجکستان و ترکمنستان که به برق باندې مجبور دی، دغه تلاشونه کوي. دغه تلاشونه خیلی تلاشونه دی، اما داخلی سیاست دا طالبان داسې ده چې هر کوشش چی سیاست خارجی کوي سیاست داخلی داسې عمل کوي. د طالبان سیاست داخلی داسې ده چې سیاست خارجی د صفر په برابر کې دا متاسفه ده.
د سیاسي چارو یو بل کارپو شهزاده مسعود هم د سیمې او ګاونډۍ هیوادو ترمنځ خیر کې د افغانستان او سیمې په ګټه بولي. خو وایي چې د طالبانو اسلامي امارت باید لومړی په کور دننه او د بهرنیو مسلو په سر د خبرو لپاره د یوې ملي ناستې بندوبست وکړي.
دا سفرونه پخوا هم شوي دي، اوس هم ادامه لري. زه په دې باور یم چې نه یوازې دا چې د سیمې او ګاونډۍ هیوادونو سره سفرونه باید وشي په دې ان باندې چې د نړۍ سره د یو مثبت تعامل د لارې نه ټول سره د روابط جوړ شي ځکه افغانستان د نړۍ یو برخه ده بدون دې نه چې موږ د نړیوالو سره ښه روابط ولرو یو راشه درشه ولرو دا به د افغانستان په ګټه وي د نړۍ په ګټه به وي زما امید دا ده چې مخکې تر دې چې د نړۍ سره د مناسبات څومره زر کېدی شي ښه شي ما په خوام ویلي نن بیا یو ځل وایم چې ښه خبره دا ده چې د کور د ننه د ځینو ملي مسایلو لپاره د ځینو نړیوالو مسایلو د روابط جوړولو لپاره یو ملي ناسته وشي او په دې ملي ناسته کې د افغانستان د ټولو اقشارو استازي باید پکې سهم ولري په ځینو ملي مسایلو باندې باید تصمیم ونیسي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان او ګاونډي هیوادو ترمنځ اړیکې مهمې ګڼي او وایي چې په وچه کې پروت افغانستان ته د خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې د ځمکې له لارې دغه هیواد ته د نورې نړۍ سره د نښلولو او سوداګرۍ لپاره زمینه برابرولی شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا
جغ آشنا رادیو اوریدلیسی. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته د هیواد بشری او اقتصادي حالات لا پسې کړکیچن شوې دي. د بشری حقوقو د سر سازمان خپل تازه رپورت کې ویلي په افغانستان د طالبانو واکمنۍ دل په هیواد کې خزو او رسنیو ته ګواخ پیښ کړي او د بشری مرستو د لاس ورکول او بشری ناورین لا چټک کړي. په موکړي د رپورت کا
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې چې نن د جنوري د میاشتې په 14مه نیټه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو ډیر کړاو افغان ماشومان او خزو ګاللې دي. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت له پیل رئیس تر اوسه د تیرو شلو کلونو سره لاس تر وړنې په زیات اندازه لمنځه تللی چې د خزو کار او نجونو تعلیم یې د دغو لاس تر وړنو مهمه برخه یاد کړې ده.
از این گروه برای هزارمین بار تقاضا می داریم ماشین جنایت خیش را متوقف سازند. نظامیان پیشین و کارمندان دولت به ویژه در معرض آسیب مستقیمند. این جنایت آشکار و بدخولی در برابر همان عفی عمومی است که رهبران این گروه از آن سخن می گویند.
د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ویلي افغانان اوس د طالبانو د ځپلو او د لوګي د ګواښ ترمنځ گیر پاتې دي. اغلی ګاسمن ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې کلو حکومتونو باید په داسې حال کې افغانانو ته بشری مرستې د روغتیا او تعلیم په ګډون بنسټیز خدمتونه چمتو کړي وای چې د خپل اثر رسوخ نه په استفادې پر طالبانو د بشری حقوقو د سرغړاونو د پایته رسولو لپاره فشار هم اچولای وای. راپور کې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زورګونه هغه کسان په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند له خطر سره مخامخ دي چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی.
موږ د شاوخوا 150 نورو امریکایي اتباعو سره چې په افغانستان کې دی په تماس کې یو چې نه غواړي اوس مهال افغانستان ووزي او یا هم د وترلو لپاره چمتو نه دي.
په راپور کې د هغو خبريالانو د بهرنیو ادارو د پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت د یو شمیر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا بندیان شوي او هل دبول شوي او لډیرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
وضعیت وخت په کتو سره اندېښنه شته چې آینده من کوم لورې ته ځو زموږ وضعیت به څنګه کېږي پر رسنیو باندې به محدودیت وضع کېږي یا نه وضع کېږي دغه مسایل شته.
خو طالبانو د تیر په څیر د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه راپور هم رد کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی له هغه رئیس چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی په افغانستان کې د خلکو ټول حقوق خوندې دي. د بشری حقوقو د څار په دې راپور کې د 2023 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. د دې سازمان اجرایوي رئیس کینت روت ټینګار وکړ چې دیموکراتیک سیاستوال باید د بصیرت لرونکو مشرتابه سره ګام پورته کړي ترڅو مستبدو مشرانو ته د دوهم چانس د ورکولو مخاوني ول شي.
زموږ ویره دا ده
چې که دیموکراتیک مشران له موقع نه استفاده و نکړي، که دوی د مشرتوب هغه ډول لیدلوری و نخی چې نن سبا ورته اړتیا ده، نو دوی به د ناامیدۍ او مایوسۍ فضا رامنځته کړي چې د استبداد د دوام لپاره زمینه برابروي.
په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو حقونو ته درناوی په سیاست او ټولنې کې د هغوی مشارکت او د بیان او رسنیو ازادي لوی لاسته راوړنې بلل کېدلې.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي مارک گرین وایي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د طالبانو د لارې د مرستو رسول یو احمقانه کار دی. غلی گرین د وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي، امریکا یوازې د پاکستان او د سیمې د نورو ملکونو د لارې په طالبانو نفوذ لرلی شي. د امریکا د کانګرس دا غړی وایي چې په طالبانو باور نه دی پکار، که هغوی ته مالی سرچینې په واک کې ورکړل شي کېدای شي د ترګری په تبلیغ ولګوي.
نګدې پینځم مشوش په چې پر افغانستان طالبان حاکم شوی دي، په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه تاسو نظر لرئ؟
Well, obviously it's incredibly dire.
واقعا وضعیت ډیر بوګنون کې دی. د مرستره سونکو ادارو په وینا په میلیونونو کسان چې په حقیقت کې دغه هواد د نفوس اپتنوي فیصد جوړوي کافي خوړنه لري. کومه ګډوډي چې جو بایدن د عسکرو په نابریالۍ وتلو سره رامنځته کړي، لکه بلې خلک ژوند له لاسه ورکوي. طالبان هغه خلک وژنی چې له متحدو ایالاتو سره کار کړی دی. هلتل وګده
طالبان د مشروعیت په لټه کې دی. فکر کوي واشنگټن به هغوی په رسمیت وپیژني؟
او سرټنلی یو نو د پیپل ان مای پارټي
په مشخصه توګه زموږ په ګوند کې او د دیموکرات ګوند کې ګڼ شمېر کسان لدې مسلې ملاتړ نه کوي، خو اوس ولسمشر او انټونی بلینکن یې څیړي، ځکه هغوی فکر کوي چې اوس یوازنی لار زیانمنو خلکو ته د مرستو رسول دي. زه دا مسله در کوم. په دې برخه کې ستونزه دا ده چې موږ پر طالبانو باور نشو کولای. موږ پر هغوی باور کولای نشو چې په سمه توګه خوراکي توکي وویشي، او پر هغوی باور نشو کولای چې نورې مرستې په سمه توګه وویشي. موږ دا باور نشو ترلاسه کولای چې کومې سرچینې چې هغوی ته په واقعي ورکول کیږي د ترهګرۍ تبلیغ لپاره نه کارول کیږي. نو زموږ په باور طالبانو ته مشروعیت ورکول او د هغوی له لارې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسول سم کار نه دی.
که د بایدن اداره طالبان پر رسمیت وپیژني، کانګرس به د سپینې ماڼۍ له دې پریکړې ملاتړ وکړي؟
So I think the Democrats will operate even though there are those
په دیموکراتانو کې داسې کسان شته چې د ولسمشر د دې کار مخالف دي. هغوی به په همغږې توګه رای ورکړي. په خوشنۍ سره هغوی اوس د استازو په مجلس کې اکثریت دي. خو په سنا مجلس کې بیا دا مسله لږ څه متفاوته ده. خو که چیرې داسې کومه پریکړه کیږي، نو د دواړو ګوندونو لخوا به وي.
پخوانی ډیپلوماټ لورا میلر نیویارکم سی و مقاله لیکل ده او په هغه کې ویلي چې متحد ایالات باید دا تاریخ حقیقت ومني، طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار وکړي ترڅو په افغانستان کې د یو بل مات شوي دولت څخه مخنیوي وکړي، چې دا کار به د متحد ایالاتو ملي امنیت ته ډیر خطرناک وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
No, I think that would be foolish. I mean,
سمپان دا په دې پورې اړه لري چې طالبانو سره د کار کولو په اړه د میرمن میلر مقصد څه دی. دا دوه مختلف شیان او مختلف خلک دي. که د حکومت په رسمیت پیژندل مراد وي او د طالبانو د حکومت لارې مالی مرستې دي، نو زه فکر کوم چې دا یو احمقانه کار دی. زه فکر کوم چې له دې نه به طالبان یوازې د ترهګرو د روزلو او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د خپرولو لپاره کار واخلي، چې دا د متحدو ایالاتو ملي امنیت ته لوی خطر دی. په حقیقت کې دا هر بل غربي هیواد ته هم خطر دی. خو که د هغې هدف دا وي چې غیر دولتي موسسې د طالبانو سره د مرستو د رسولو لپاره کار وکړي، زه ورڅخه ملاتړ کوم. خو د طالبانو له لارې او هغوی ته د پیسو ورکولو څخه ملاتړ نه کوم.
متحد ایالات اوس په افغانستان کې د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره په طالبانو څومره نفوذ لري؟
We have to work with Pakistan and some surrounding countries.
موږ باید له پاکستان او د سیمې هیوادونو سره کار وکړو چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي، او دا به زموږ د نفوذ یوه لار وي. موږ په خو شرایطو کې نه یو. ولسمشر افغانستان پریښود او نفوذ مو له لاسه ورکړ، او په حقیقت کې موږ د خپلو ملي ګټو پر وړاندې ودرېدو. اوس لګ نفوذ لرو چې هغه د پاکستان لاري کار کول دي.
د طالبانو ویان ازادي راډیو ته ویل چې غواړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې د استشهادي بریټګرو یو کنډک جوړ کړي. دا نړیوال ته څه معنا لري یا د څه پیغام رسوي؟
Well, very clearly the Taliban hasn't changed.
په واضح توګه طالبان نه دی بدل شوی، هغه نه بدلیږي، هغه ترهګر دي او ځان مرګ رامنځته کوي. فکر کوم واشنگتن پوسټ یا نیویارک پوسټ خبر ورکړی و چې د افغانستان له سقوط څخه سم دستي ورسته د ځان مرګ بریدګرو د روزنې یو مرکز جوړ کړی دی. فکر کوم د اسلام څخه انحراف دی چې د ترور په وسیله د بیګناه خلکو وژل جهاد لپاره یو وسیله ده او ډیر مسلمانان دا نه مني. دا هغه سړي چې طالبان پرې باور لري او اوس غواړي چې د دفاع وزارت چوکاټ کې د ځان مرګ بریدګرو څانګه جوړ کړي.
په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی، په میلیونونو کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. آیا فکر کوئ چې متحده ایالات به د افغانستان بانک پیسې آزاد کړي؟
So again, you know, the money that
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، کومې پیسې چې طالبان په واک لري د ځان مرګ بریدګرو خوندزي او پتیر شانو باندې لګوي، څه چې موږ غواره ګڼو دا دي چې غیر دولتي سازمانونو له لارې مرستې ورسوو. طالبان باید دغه غیر دولتي سازمانونو ته اجازه ورکړي چې خوراکي توکي او مرستې وویشي. هغوی ورته اجازه ورکړي، فکر کوم د افغانستان خلکو ته به یو خدمت وشي.
په دې وروستیو کې د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود سره کتلې دي، خبرې ناکامې شوې دي. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي؟
نو نات ات اول
نو هیڅ کله نه. زموږ له نظره یو ټول شموله حکومت دادی چې میرمنې او نارینه سره برابر وي. او فکر کوم طالبان تاسو پیژنې، هغوی ان نه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړ شي. زه فکر نه کوم چې طالبان په هیڅ صورت ټول شموله فکر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لرنډ سپې یو 15.15 باندې واوري.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې آیا طالبان د حکومت کول توان لري تر عنوان لاندې باس بلاره اچول شوی دی. د باس ګډونوالو په افغانستان کې په 13 میاشتو کې د بشري حقوقو او خدماتو کې د بخوا سره په پرتلا د بدلونو ارزونه وکړه. احسان الله اریوبزی په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د کابل لنیولو رئیس په 15 میاشتو کې طالبانو د یو فعال حکومت جوړولو لپاره هڅه کړې، خو په چارو کې ډیر بریالي نه ښکاری. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د بحث ګډونوال خپلواک څیړونکو او لیکوال رحمت الله اميري په دې باور وو چې په افغانستان کې بشري ناورین د طالبانو له راتګ نه لا پخوا پیل شوی وو.
په افغانستان کې دغه بشري ناورین د جمهوریت لړنګېدو یا د اگست 15 مینه نه دی پیل شوی. د جمهوریت لړنګېدو د مخه او څو کال وړاندې په کلیو کې وضعیت تریخ وو، خو له بعده مرغچای خبره نه کوله. د اگست په 15 د سقوط سره څه وشول چې د هغه ناورین ترڅنګ یو نوی ناورین هم پیل شو چې په خوا په لري پروتوکلیو کې روان وو.
دا چې طالبان نور د نوې ملسیزي طالبان ندي او اوسې تګلارې لکه څه نرمه شوې ده او نجونې تر شپږم ښوونځي ته ځي د بحث ګډونوالې پلوشې کاکړ یو سیاسي تاکتیک وباله.
په حقیقت کې هغه څه چې مونږ لسی مینه د خپل شریکانو نه اورو او هغه له هغه چا چې مونږ ورسره کار کوو دادی چې دا یوازې د طالبانو تاکتیکونه ښکاروي. د دوی په چلن کې هیڅ توپیر نه لیدل کېږي. دا چې دوی اوس نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه ورکوي او په شاوخوا 19 ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم پورته اجازه ورکړي یوازې یو تاکتیک دی.
د غونډي بل ګډونوال ډاکټر اسفندیار میر دی پوښتنې په جواب کې وویل چې سره لدې چې طالبانو لنړیوالو او په ځانګړي ډول امریکا سره ژمنه کړي، طالبان دا توان نه لري چې لنړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
I don't see real sincerity or commitment on part of the Taliban.
زه د طالبانو په یو برخه کې هم رښتینی اخلاص او ژمنتیا نه وینم چې لنړیوال ټولنې سره د کار وکړي ترڅو له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ مخه ونیسي. او تاسو په هیګي طالبان له ترهګرو سره جوړي اړیکې لري. سره لدی چې په افغانستان کې دوه کال مخکې ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه په 2000 کال کې د امریکا او طالبانو د موافقه دی او برخې په توګه جمعنه شوې ده. خو تر ټولو د اندېښنې وړ خبره هم ده، ځکه چې همدا اوس دوی په هیواد کې ډیرو ترهګر ډلو او د هغوی اورپکو ته په حقیقت کې سیاسي پناه ورکوي.
لبل خو د نړیوال کرکیج په چیلنیز مرکز کې د آسیا د برخې مشر لورل میلر په یو مقاله کې چې په نیویارک ټایمز کې خبره شوې لیکلی دی چې متحده ایالات باید په افغانستان کې د یو بل حکومت د ناکامۍ د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار کولو لپاره دا تاریخ واقعیت ومني. طالبانو د حکومت د ماتولو په مخه د بندیزونو لګول یا د مرستو کنګلول نه یوازې دا حقیقت نه بدلوي چې اوس طالبان په واک کې دي، بلکې په نتیجه کې عامه خدمتونه له منځه ځي، اقتصاد له منځه ځي او د افغانانو معیشت نور هم خرابیږي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په جنیو کې پروانې ہونے کی خبرې وکړې، د اروپا د امنیت راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دی. د اروپای اتحادی استازو په دې خبرو کې ګډون نه دی کړی او د دغه اتحادی چارواکو په دې حقره خپل ناراضي خولي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
روسیې له اوکرين سره په خپلې پولې له 100,000 زیات عسكر راټول کړي دي. په ورته وخت کې مسکو د اروپا په ختیځ کې د ناتو د پوځي حضور له زیاتېدو شکایت کړی او د خطرناکې مقابلې خبرداري ورکړی. د وضعیت ترنګلتیا په زیاتېدو سره واشنگټن او مسکو په رواني اونۍ کې په جنیو کې خبرې وکړي، خو په دغو خبرو کې اروپایي اتحادیې ګډون نه درلود او چارواکي له دې عمله ناخوښ دي.
په دې ډیالوګ کې یوازې دوه خواوې نه دي، یوازې امریکا او روسیا نه دي. کته څو وړي چې په اروپا کې د امنیت په حق له خبرې وکړي، اروپایان باید پکې ګډون ولري.
خو د سیاسي چارو د شنن کې لیانا فیکس په خبره اوس د اروپایي اتحادیې لپاره نو وخت ده چې په دې خبرو کې برخه واخلي.
دلته مشکل دا دی چې اروپایي اتحادیه په 2014 کال کې په رسمي توګه په خبرو کې کله چې د اوکراین شخړه شروع شوه شامل نه و. په هغه خبرو کې یوازې جرمني او فرانسې د نورماندی فارمټ ته په ورته خبرو کې ګډون درلود او د اروپایي اتحادیې کوم استازی پکې نه و. د اروپایي اتحادیې دننه خپل دا پوښتنه مطرح ده چې څوک ډیر پیاوړي دي غړي هیوادونه که اتحادیه په خپله. له بلې خوا مسکو هم اروپایي اتحادیه دومره جدی نه نیسي.
فرانسا د اروپایي اتحادیې د هغې حبسې مشري کوي چې مقصد یې دغې ټولنې ته د ستراتیژیکې خپلواکۍ ورکول دي او ناتو ته د امریکا د ژمنې په اړه له اندېښنو څخه رامنځته شوې ده. فاریس وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قصدي ډول هڅه کوي چې اروپایي اتحادیه کم اهمیت وښيي.
هغه اروپایي اتحادیه ته اهمیت نه ورکوي، هغه په بشپړ توګه ژمن دی چې د اروپا اتحاد ته چې د ټینګېدو په حال کې دی ستونزې پیدا کړي.
شنونکی پترو بورکوفسکی وایي مسکو غواړي چې د ناټو تړون هم اغیزمن کړي.
روسیا له دغو خبرو څخه د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ د باور د لمنځړلو په خاطر ګټه اخلي او هڅه کوي وخی امریکا چمتوره چې په اروپا کې د خپل امنیت او په اروپا کې د خپل پالیسۍ په اړه له روسیې سره د اروپایي متحدینو له حضور پرته خبرې وکړي.
څېړونکي فکس وایي د پوځي ځواک له لرلو پرته ښایي اروپایي اتحادیه د یوې ادارې په توګه د مسکو لخوا دومره مهمه ونه ګڼل شي، خو بیا هم دغه ټولنه په دې برخه کې یو مهم رول لري.
کله چې اروپایي اتحادیه او اوس امریکا د اوکراین د اشغال په صورت کې په روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو فکر کوي، دا به د اروپایي اتحادیې کار وي چې د اقتصادي بندیزونو یو لست جوړ کړي او په دې خاطر باید د دغې اتحادیې د ټولو کوچنیو غړو هیوادونو موافقه ترلاسه کړي.
پاین وخت کې د چهارشنبه په ورځ د ناتو او د روسیې د چارواکو ترمنځ له خبر وروسته امریکا وویل چې امریکا او اروپایي متحدین سره یو موټی دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه راځنا زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.